شپینه بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې وایي ل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څار نا دولتي ټولنې په خپل یو وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی دی په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې ده او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري ښاغلی مجاهد وایي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیڅ چاته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي اسف دورانی له پښتو یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی دی له دې تقریبا 24 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خمینی روغتون ته لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه ګلوانی د جون په 15مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې وکړې چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب ترلاسه نه کړ د کورتپا خبري اژانس د راپور له مخې ګلوانی له یوه مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی و کرملین تایید کړی ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دی د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ سره لیدلی پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه د قومندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین ضد جګړې ته دوام ورکوي پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې هم نور جزئیات ورنه کړل او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سبا سره مخامخ شي د بنګلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه په هند کې پیلېږي هم افغانستان لومړۍ لوبه چې د جولای په 8مه به وي له بنګلاديش سره پلان شوې ده خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي و باورې چې د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې هر هیواد د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو په اساس په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کولای شي
تاسو د یون سیکورټی کونسل ریزولوشن وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي تاسو که خوشاله که نه خوشاله دغه ریزولوشنز امپلیمنټیبل ده
د مقتدر خځو غورځنګ د سنگر ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه وای طالبانو د خځو اقتصادي سرچینې هم و ترودلې د څخه د وبول کمښت څخه د کابل خاریانو له شکایتونو مهم خبرو میرمن ادبی بهیر د نامتو لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت دغه یادونه جوړه کړې و
په لومړی ورخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
په 25 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې شاربو چې وایي طالبان په نړیواله ټولنه کې د ګډون لپاره باید د یو لړ اساسي ګامونه پورته کړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. قدرمن اوریدونکو ورزو لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بي پيلوټه الوتکو حمله د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي او هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیک پر بنسټ حل تر ترهګر پنه خکړي. اسف دا خبره او بخی اسف دورانی دا خبره پرون د پښتو پنوم پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. هغه د هم ویل دي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې و نو ځکه امریکایي بي پيلوټ الوتکې هغه په نخه کړ. په دې اړه جزئیات امید ظاهر مال راکوي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړې استازې اسف دورانه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایي بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کول شي وویل
بالکل کول شي. په دې چې بیا تاسو د یون سیکورټی کونسل رزولوشن 1368 او 1373 وای هغه انډر چپټر 7 لاندې دي. تاسو که خوشحاله که نه خوشحاله دغه رزولوشنز امپلیمنټیبل ده او څوک چې ټررست لري ته جواب دی چې هغه څنګه د ستا په خاور.
وقت د طالبانو لبیا ځلی رسید وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینې نورو ولایتونو او تر خوای پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه کړي دي. تر خوای د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب په خپل ورسته مرکه کې چې تلونی اوس خصوصي ټلویزیون سره یې کړي د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې ویلي و چې د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او پاکستان باید د دې کار مخنیوي وکړي. خو آصف دورانی په خپل مرکه کې پر روښانه ټکو وویل چې پاکستان باید د هغه څه مسؤول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګه وکړه او زیاته کړه
که امریکایان هلته حمله کړې ده په افغانستان کې ایمل الزواهری په کابل کې وو. هغه یو نون ټررست دی. هغه د رزولوشن 1267 او رزولوشن 1373 لاندې راځي چپټر 7 دی. دا ته په زوري به دا انفورس کړي.
د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه شوه. امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژل دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د آصف دورانی د نوي څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي داسې مال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایي بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې پاکستان کې ترهګر میشتي او نړیوال یې باید پر ضد اقدام وکړي. تر خوای هند او په خپل د امریکا د متحده ایالاتو بیلابیلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي د پولي خدماتو پر شرکتونو یو لړ نوي محدودیتونه لګولې دي. د افغانستان بانک ویان وایي صرافیانې او د پولي خدماتو شرکتونه نور نو نشي کولای چې له مشتریانو امانت پیسې واخلي او یا مشتریانو ته پور ورکړي. خو صرافان وایي داسې مهال چې په افغانستان کې بانکونه هم د خلکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی پر صرافیو محدودیتونه اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتولی شي. همایون هیواد او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک وایي صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه له دې وروسته نشي کولی چې له مشتریانو امانت واخلي او یا هم مشتریانو ته پور ورکړي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري په هغه ویډیو کې چې د یک شنبه په ورځ ناوخته د دې بانک پر ټویټر خپره شوې د یو شمېر نورو محدودیتونو یادونه هم کړې ده. نوموړی وایي
د صرافۍ او پولي خدمتونو وړاندې کوونکي نشي کولی چې له مشتریانو څخه امانتونه واخلي، مشتریانو ته پور ورکړي، د اداینو سیستم عملیات برابر کړي، د بایولرونکو سندونو خدمتونه وړاندې کړي او د بایولرونکو سندونو د لیک سیستمونه وکاروي.
د افغانستان بانک ویان هم د شنوای چې صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه د ثبت لپاره نور نشي کولای چې غیر رسمي کتابونه وکاروي او هم دا ډول هغه اشخاص چې جواز نه لري د صرافۍ او د پولي خدمتونو د ترسره کولو اجازه نه لري. خو ځینې صرافان بیا وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکي سیستمونه له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته خدمات نشي وړاندې کولای، په صرافۍ او محدودیتونه لګول اقتصادي ستونزې نور هم ډیرولای شي. په کابل کې یو صراف اساق علي احمدي وایي
متوجه کوم میبینیم که
تر هغه ځای چې موږ ګورو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، ځکه په بازار کې پیسې نشته چې یو کسبګر په هغه کار وکړي. کچیرې پیسې امانت صرافیو ته ورکول کېدي، صرافانو کولی شول چې دا پیسې بازار ته تزریق کړي او دا کار د هیواد د اقتصاد لپاره ډیر ښه و.
یو بل صراف حاجي بهرام زدران که څه هم وایي تازه لګېدلي محدودیتونه به د ده پر کار ډېر اغېز ونه لري، خو نوموړی غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک دې د جوازونو په برخه کې د صرافانو ستونزې حل کړي او د هغوی د کار د قانوني کېدو لپاره دې جوازونه ورکړي.
ځنه خلکو پیسې هم جمع کړي دي او نمایندګۍ هم اخیستې دي، خو د موږ افغانستان بانک نه دا هیله ده او دا غوښتنه ده او دا مخویش ده چې دغه څومره صرافان چې د هغه غوښتونکي دي جواز دغه ته بیټولو ته جواز ورکړي.
اقتصاد پوه محب شریف وایي که څه هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو تازه لګېدلي محدودیتونه به په لنډ وخت کې تاواني وي، خو په خبره یې په اوږد مهال کې په دې خاطر چې افغانستان په مالي برخه کې له بندیزونو سره مخ نه شي دا اقدام ګټور بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تر اوسه پورې په سپین لیست کې دی او هیڅ ډول مشکل نه لري. که چیرې دغسې معاملات زیات شي زما ویره دا ده چې نړیوال به د افغانستان په ضد باندې بیا ګام پورته کوي. اما په یو ډول باندې د صرافیو معاملات محدودول که په لنډ مهال باندې کوم ضرر هم لري، خو په اوږد مهاله باندې که چیرې قانوني منظم او شفاف کړی شي د هغوی کړنې دا د افغانستان او صرافانو د افغانستان بانک او د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دي.
د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم په صرافیو او د پولي خدمتونو په شرکتونو یو لړ بندیزونه لګولي وو او هم دا ډول د ضمانت په پیسو کې زیاتوالی راوستی وو چې له امله یې صرافانو اعتراض هم کړی وو. د صرافانو په وینا لا هم یادې ستونزې نه دي حل شوې او د ډیرو صرافانو جوازونه نه دي ورکړل شوي چې د دوی په خبره له امله یې ځینې صرافان د هیواد پرېښودو ته هم اړ شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري یو شمېر معترضې ښځې چې ځان د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ بولي د سینګارتونونو د بندېدو د پرېکړې په غبرګون کې وایي چې طالبانو له ښځو وروستي اقتصادي بنسټونه هم وتروړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمري د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سینګارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدرو ښځو غورځنګ په یو بیان او ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ راډیو ته یې رالیږلي ویلي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي.
یو شمیر معترضې ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سینګارتونونو تړل کېدو خو د چې دوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبې په ورځ یوه اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتاید تورن کړي چې له قوله یې د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه یې هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړي دي. خو د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ یوې غړي ازادي راډیو ته رالیږلي ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو سیاسي فرهنګي او آن ابتدایي حقه چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سینګارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته پکتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو ښځو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوې چې اوس یو شمیر ښځې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو واټونو کې کار کولو ته راوتې دي. په یو شمیر هغه ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ ازادي راډیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې ښځو دوی په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تلی خي او له خلکو غواړي چې د 500 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې ښځو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترضو ښځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ، بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا کار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تیرو دوه ورځو کې یو شمېر نورو معترضو ښځو هم د طالبانو لخوا په افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وې. طالبان واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او ښځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او ښځو ته یې د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د مقتدر خځو د غورځنګ د اعتراض په اړه راپور مو اوریده. یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو له واکمنې دورسته له تحصیل او کار به برخې شوي پر روانی ناروغیو اخته شوي دي. د نجونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د طالبانو محدودیتونه د دې سبب شوي چې په منظم ډول ارواپوهانو ته ورشي. یو شمیر ارواپوهان هم تاییدوي چې اوس پر روانی ستونزو اخته ډېر نجونې او ښځې دوی ته مراجعه کوي.
د سیکاری چې د نجونو پر زده کړو او د خزو پر کار د طالبانو وروستي محدودیتونو د خزو او نجونو ترمنځ رواني ستونزې ډېرې کړې دي. مینا یوسفی چې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله وایي له زده کړو د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوې او دې ناهیلۍ پر رواني ناروغۍ اخته کړې.
از پوهنتون بیرون رانده شدیم با گریه و با
له پوهنتون و شړل شو، په ژړا او په ناهیلۍ کور ته ستنې شو. اقتصادي ستونزې او له تحصیل پاتې کېدو زمونږ پر روان ناوړه اغیز وکړ. بې فکره او ناهیلي شوم او ارواپو ته ورغلم. اوس نو درمل خورم او د ژور خفګان مشورې اخلم او په دې سره مې ستونزې څنګه کم شوي.
حل ګرځیده
د وی دولتي ادارې په خوانی کارکونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل د کار او مالی عاید د لاساتلو له عمله ناروغه شوی او اوس هم رواني حالت ښه نه دی.
حالت رویم خیلی خراب بود و فعلا هم خراب.
رواني حالت می ډیر خراب وو او اوس هم داسې دی. ما له و ډاکټر سره خبره کړې و پونی کې د وسلې کور ته راته ما ته به مشورې را کولې. ما به ترې لګ استفاده کوله. رواني حالت می له خوشو له ماشومانو سره به می تاوتریخوالی کوو او په کور کې به می شخړه کوله. اوس ګورو چې د نجونو او ښځو په مخ پوهنتون او د کار دروازې تړلې دي او ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي.
په ورته وخت کې یو شمیر ارواپوهان هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په رواني ستونزو د اخته کسانو د شمیر ډېروالی تاییدوي. د رواني ناروغیو و متخصص ایمل صافی ازادۍ رادیو ته وویل
مثلا ډیپریشن، استراپ، نو امیدي
ځکه چې د تعلیم، تحصیل او کار لاس ورکول په خپل د دند لاس او تلو لامل کیږي. نو دا وضعیت ستونزې زیږوي. په ژور خفګان او ناهیلي د اخته کسانو شمیر ډیر شوی ځکه په لومړۍ ورځو کې اټکل دا و چې ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پیل شي، خو کله چې داسې ونه شول نو اوس ژور خفګان او ناهیلي ډیره شوې ده. خو کې زموږ ناروغان ډیر شوي.
بل لور ته ارواپو او د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی هم تاییدوي چې د مرکز ته پورتلونکو رواني ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر لري شوی.
تعداد از مراجعان ما هم که بسیار
مو په اونۍ کې دوه ورځې مشورتي ناست کولې اوس دا ناست دوه برابر ډیر شوی. د بیلګې په توګه په خوا کې زموږ مراجعین ول 100 کسانو نو اوس 2.5 او 3000 کسانو ته رسیدلی. هو دا خبره رښتیا ده. زموږ مراجعین ډیر هغه جنونی او خزې دي چې په هنتونه او مکتب په مخ تړل شوی او زموږ دفتر هم چې د مشورو ورکولو کلینیک دی له بد مرغه له همداسې وضعیت سره مخ دی.
گزارش در متاسفانه
دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې ډېر شمېر نجونې د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د بې برخه کېدو له امله په رواني ناروغیو اخته شوي. ورځپاڼې د یوه ارواپو له خولې لیکلي ښځې او نجونې له دې ویره لري چې له دې وروسته به هېڅکله ښوونځي او پوهنتون ته بیرته ستنې نه شي او د کار اجازه به ورنه کړل شي. د ارواپو واشنگټن پوسټ ته ویلي چې افغان مېرمنې ځان ګوښه احساسوي او رواني حالت یې ډېر ځپړ شوی. پر افغانستان له بیا ځل واکمنېدو وروسته طالبانو د زده کړو، کار، له محرم پرته اوږد سفر، تفریح پارکونو او ورزشي کلبونو ته د تګ په ګډون افغان مېرمنې له ګڼو اساسي حقونو بې برخې کړي.
په دې برخه کې تر ټولو وروستۍ محدودیت د خزینه سنگرتونونو تړل وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان روانو مسایلو ته ورزو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د یو خپلواکي ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50,000 روسان وشل شوی دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. روسیې تر دې مخکې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژل تایید کړي. اسد الله لودین او د موضوع نور تفصیل.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکاو د رښتینی انساني بیې یو راس ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمېر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خبره شوې چې د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا، کیف او مسکاو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبل معلومات په وخت نشرې کول. نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میدوزا لخوا چې په تبعید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیا زونا د بی بی سی له روسی څنګه سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. له دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2,400 روسي سرتیرو مړینه مشخصه شوې. پر دې سربیره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوې چې ښیي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیې د پام وړ زیاتوالی ښیي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا د جرمني د توبینګن پوهنتون د یو څیړونکي دیمیتری کوبک په همکارۍ موندلې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله نږدې 50,000 روسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغې خپرې شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبریالان او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده، او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 3,000 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په 13 فبروري میاشته کې د بریتانیا دفاع وزارت وویل د اوکراین په جګړه کې به په تقریبي ډول د 3,000 او 4,000 په شاوخوا کې روسان وژل شوي وي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6,000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوي چې لا هم یو شمېر روسان ترې تم دي چې مړینه یې تایید نه ده، او ترڅنګ ویل شوي چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه هم نه ده شامله چې په لوهانسک او دونتسک سیمو کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
له خبرونو ور اخوا
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري. یو شمیر کابل خاریان وای په 2-3 ورځو کې یوازې د یو یا دو ساعتونو لپاره د نلونو له اوبو ګټه خستای شي، چې دا د دوی په وینا د خوراک او څښاک لپاره هم بسنه نه کوي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې د اوبو د کمښت ترڅنګ په ټانکرونو کې د اوبو له قیمتۍ نه هم شکایت کوي.
شمو آبرسانی هم مراجعه کردیم،
دو بوره سوالو شرکت تلاړو، ویل یې د خدای شکر کوي چې هم دومره اوبه هم در رسیږي. نورو شرکتونو خپل مشتریان بیخي ځواب کړی دي، موږ خو دوه درې ورځو کې یې 2 ساعته درکو، په همدې شکر وباسي.
مرسال د کابل ښار د 14 ناحیې د قلعه قاضي سیمې اوسیدونکي ده. دا د اوبو له کمښت شکایت کوي. نوموړي وایي چې دوی د اړتیا وړ اوبه نه لري.
دې فصل بهي ګرمي
په دې سره وړي کې موږ دومره اوبه لرو چې یوازې د څښاک لپاره کیږي. دا کالیو مینځلو، حویلې مینځلو او داسې نور ضروري کارونه لپاره اوبه نشو پیدا کولای. کابل داسې ځای دی چې هر کور دوه یا درې ونې په حویلې کې لري، هغه تګي دي اوبه نشو ورکولای.
د اوبو د کمښت ستونزه د دې لامل شوې چې د اوبو یو شمېر شرکتونه د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ټانکرونو له لارې اوبه وپلوري. خلک وایي د اوبو خا د څښاک لپاره ګټه اخلي. د کابل ښار د 14 ناحیې د پوله خشک اوسنکه علي هم د اوبو د کمښت ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې دا لام د ټانکرونو څخه 40 لیټره اوبه له 150 تر 150 افغانۍ پورې اخلي.
بعد از 42 ساعت دو روز بعد سه روز بعد
له 2 ساعتونو وروسته 2-3 ورځې پس صبح یو ځل راځي، په ساعتونو ولاړیو چې نوبت راورسیږي. ټانکر په 150 هم 15 افغانۍ باندې اوبه خرڅوي.
د کابل ښار د تایمنی پروژې اوسیدونکو فریه هم په خپل سیمه کې د اوبو له کمښت څخه سر ټکوي. نو موري ازادي روډ ته وویل
دای وخت بسیار کم شوه، خصوصا د
په دې وختونو کې اوبه ډېرې کمې شوې. په تیر بیا په بلاکونو کې په اپارټمنونو کې بیخي اوبه نه وي. دوه درې ورځې وروسته اوبه راځي، هغه هم د شپې 12 بجې، 1 بجې، 2 بجې، ټوله شپه وي خورته ناست یو. د اوبو فشار هم ډېر کم وي، دریم او څلورم منزل ته سمې نه رسیږي. په ډېرې سختۍ سره یو 200 لو اوبه اخلو.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یاسمین د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د اوبو د کمښت ستونزې ته دې جدي پاملرنه وکړي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رحیسی وچدی. حکومت دی برخی تا پاملر نوکری دا خود حل لرنه دا چی خلق پا ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که ستلونو سرا کتارو لروی.
و مختل پدیاره ده طالبان دی حکومت دی بو او بریخنا وزارت نظر هم بلی رو. خود دغه وزارت وین اختر محمد دغه راپور ترخ پری دلو پوریز منگ پختنو تا زواب و نبیلی. خود تردی مخی دغه وزارت ویلی و چه کابل دی بو لکا مخت سر مختی او سکال دیزمکی لان دی بو کچا تر درینی مترو پوریخ کتا شویده. دی اقلیم دی بدلون او وچکالی لعمل دی افغانستان دی پلازمین پگردون پی یوش میر خارونو که دی بو دی کم مخت سونزه زیاده شویده.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې یو رستای راپور لرو. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر پرون د مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په پار د هغه د ادبي خدماتو او اثرو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیره لیکوالو خځو د احمدی پر ژوند او اثرو خپل مقالې او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
کورونا او باسړه شو خو د افغانستان د ادبي کړیو داسې غمه یې له ځان سره یووړ چې غم به یې کله هم سوړ نه شي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دروخه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19مه د کورونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپله ځانګړې غونډه کې د هغه یاد تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه چې په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د ده د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له 150 زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی و چې په لسګونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوه بله غړې کیسه لیکواله میمونه کامران چې په خبره یې دروخه د احمدي اثارو ورنه لیکواله جوړه کړې وایي هغه په خپلو اثارو کې افغان میرمنو ته خدمت کړی او د دوی د ژوند ناخوالې انځور کړي دي.
نصیر احمد احمدی ټولنې او په خاصه توګه میرمنو ته خدمت کړی دی چې د هغو ژوند ناخوالې په خپلو لیکنو کې یادې کړي دي. په ټولنه کې د ښځو په بدبختۍ، په ښځو ظلم، تعلیم نه کول، ښځو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولی بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثارو د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موري وای چې دروخه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دی چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیکه، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د وروستۍ ناول د غڼې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی آثار د حقایقو هنداره بولي او زیاتوي چې د هغه په آثارو کې د تاریخ هیر او ورک څپر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ای ادب ته شتمنه پانګه پرېښي ده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې هغه لیکلي دي د حقایقو هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په 55 کې لورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر څپر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي. بغداد پیری یو کار بیلګه ده.
د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان خځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې د ارواښاد احمدی وروستی اثر چې د باچا خان ژوندلیک دی او ارواښاد احمدی په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بس لرو، خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت هغه راپورونه ردوي چې ویل امریکایي ځواکونو پاتې وسلې او تجهیزات پر نورو اړخونو پلورلی دي. په امریکا کې ډیره د افغانستان د سولې د څار نه دولتي ټولنې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د وسلو د پلور او پیر بازار تود شوی. په راپور کې راغلي چې د دې پلور او پیر ډیره برخه په کندهار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا په امریکا کې د ځینو کړیو ادعا بللې او نن یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دا راپور حقیقت نه لري. ښاغلی مجاهد وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته ټولې وسلې، تجهیزات او وسایط د هیواد په ډیپوګانو او ذخایرو کې خوندي شوي او هیچا ته اجازه نشته چې ان یو میل وسله قاچاق کړي یا یې وپلوري. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. اسف دورانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران پاکستان ته وسپاري. د ایران د کردانو سیاسي فعال پیمان ګلوانی په شمال لویدیځ اورمیا ښار کې د استخباراتو په توقیف ځای کې مړ شوی. له دې تقریبا 4 ساعته مخکې یو بل سیاسي بندي موسا اسماعیلی هم په همدې زندان کې مړ شوی و. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډله هنګوا وایي ګلوانی پرون له توقیف ځای څخه د اورمیا ښار خومینی روغتون ته له لیږدېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د جون په 25مه هغه مهال ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په مهاباد ښار کې له کوره وایست. د ګلوانی کورنۍ که څه هم بیا بیا هڅې کړي چې د هغه د نیول کېدو علت روښانه کړي، خو له چارواکو څخه یې هېڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. کرملن تایید کړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ملیشو له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن بیان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته له دې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ سره ولیدل. پیسکوف وویل دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ملیشو سرګروپان پکې و د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قومندانانو له پوتین سره ژمنه وکړه چې د ده په امر به د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونه ویل چې پریګوژین اوس مهال په کوم ځای کې دی او د غونډې په اړه یې نور جزئیات هم ورنکړل. او په پام کې ده چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنیو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. د بنګلادیش په کوربتوب د دې لړۍ 2-3 لوبې افغانستان ګټلې چې لومړی یې د باران له کبله د 2 وقفو په پای کې د افغانستان په ګټه اعلان شوه او بله هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوبډلو دریمه لوبه سبا د جولای په 11مه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي او پایله به د افغانستان لپاره بې توپیره وي، ځکه لوبلړۍ افغانستان لا پخوا ګټلې ده.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث ته موزنوري اسنوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتیرش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خبره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په 3 میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په شلمه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د وقت ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړي چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي، خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادۍ په تیر پرخز او انجنو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور لمخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. دغه پریکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبان له دې مخکې ښځې په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. دغه راز طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو منع کړې او هم نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي که طالبان غواړي د نړیوالې ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو تر څنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړې یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغېز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دي ودروي، په تیر د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په امریکا کې ورته څرګندونې کړې وي او دې ترڅنګ چې ویلي وو د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو یو اصلي لامل همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه انګڼل کیږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغه غوښتنو د طالبانو په دریس کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډیر لوی غونډي، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک له هغې سره په مجموع کې مخامخ دي او بې میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل دغه مدني حقونه، د سیاسي حقونه، ټولنیز حقونه او فرهنګونه فرهنګي حقونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې تر څنګ حتی د ګرځېدو راګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محرومې کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي او ډېر هغه د وزکۍ یو خود دغه محدودیتونه وزا د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي، ګراوګان کړي دي د خپل وختونو د او هدف ته د موخ ته د رسیدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کوم اجندا او کوم پلان چې دی لري دا غ پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناست چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل د ټول د راپورونو په هات کې، مثلا د وړاندیزونو په هات کې، د مترکی دو په هات کې، او بعض تحریمونه وضع شو په دی باندې چې بهرني سفرونه په دی بند شو، د دې رسمیت پیژندنه دغه د دې دار اسکلونو ځکه دی کوم ژمنې چې تر سره کړې وي په هغه ژمنو باندې دی ونه ترې د هغه ژمنو د عملي کېدو لپاره د اقدامات تر سره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع په تر څنګ د تروریزم د خاتمولو موضوع چې د یو په دغه ټول مسایلو کې د سوال لاندې راغله سره د افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی. دوی کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو دپاره، فقط د دې خبرې ټولې هماغه د شکریاتو په اړه دي نه د اقداماتو په اړه کې. او تیر اجلاس کې هم دغه تم او توقع وه چې دغه بعض کسان چې دوی د دغسې د بشري حقونو په سرغړونو باندې تورن دي، دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته یا ای سی سی ته معرفي شي، او یا د خپله د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوه، د حاکمې ډلې د خوا تصامیم نیول کېږي او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپلو حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تعول دپاره ضرورت شته دی. دې کې د ډیالوګ مسله مطرح ده. ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې مې د خلکو وختونه مطرح دي، هغې ته که موقعي وه به وروسته پکې
ورسره خبرې پیوکو. اتمر صاحب، تاسو ته درزو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپل ټولو تعاملاتو لپاره هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لري کړي، ولی تر اوسه دغه تعاملاتو نتیجه نه ورکړي.
مننه نوري صاحب، سلامونه استاد میلبا ووریدونکو ته سلامونه وکړي. زمو په ورته سده چې لکه چې ویل شو غوت دریز نه ملګر ملتونه لري نه یوناما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامی ورکی. در حال چې دغه راپور ما مکمل لوسته، په دغه راپور کې ډیر مهم ټکي داسې دي چې یعنی شاکنګ دی بیخي، چې که سړی دا وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې. حتی د تعزیراتو په برخه کې کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر
وکړ.
اتمر
صاحب، یعنی تاسو د دې پلوی وی چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړی دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغه څه یو متل دی وایي به مرګ بېږي به تاو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي دغه کش یا دغه ټنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په اخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي نو بیا دغه کاش یا دغه ټنشن به دوی ورو ورو یا پر یو اندازې پورې خوشي کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنې دا خبره داسې ښیي چې دوی هیڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پرمخزی دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په حرکو سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلق په دې کې متضرر نشي. لیکن کله چې موږ ګورو خپل د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کینی ویدون د دینا هغه فرمولې کې خبرې دي چې تاسو بشري حقوق مراد کې هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله ده. په دغه مسله باندې دواړو خواوو یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکتل او امیدواري څرګنده کړه. تاسو په دې شي باندې نه کیږي د چا خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو دا موږ هدف ته نه رسیږو. دلته اول خو دغه د سیمې هیوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي. امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي، ګاونډي هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي، د سیمې هیوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي. دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره. یعنی زما دغه ده چې واقعا د سیمې هیوادونه امریکا، روسیا او همدغه سي ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي او هغه سي یو نظام غواړي چې هغه بشری حقوق مراد کی، نړیوال نورمونو ته احترام کی، تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کی. نو بیا دوی باید یوه صفحه کې په یو پالیسي کې مخته ولاړ شي.
بلې اتمر صاحب، نړیوالو خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی، هغه دا چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړی. دوهمه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دوی غوښتنه ده چې د یاغې د ټول لیست نه ویستل شي او یو نوی مشروعیت د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی حاصل کړي. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پېژندلي. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسېږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
یو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی هغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واجی کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مرکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولی چې د دوی په پلونو کې د دوی په دریس کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقوقو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخوانی هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وس خبر داد خبر داد چې
خپل د تصوراتو
وس خبر داد
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی د دین نام دی هغه استفاده کوي د دین په مسله کې د سوال لاندې شي. بیا د مذهب خبره مطرح کوي په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي د خلکو د دریزونو سره د نړیوالو سره د اسلامي ودون سره مخامخ دي. بیا د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره ټول په څلور کې په مغایرت کې دي.
اغل حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریس ته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیر اخله، هیڅ نو تفاهم تم دی ونه رسیدل، خپل اهداف او خپل موخې تطبیق کړلې، خپل د موخو د رسیدو لپاره کار وکړو. او بل طالب هم د څنګه چې طالب خود جوش حرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجندا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوې، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوې به او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري، پښتوانه لري، همدغه اوس چې د بشري امراست په نوم کوم امراست تر سره کیږي دا غینا د طالبانو کاري استفاده کوي د نورو یوادونو استخباراتي کاري د دې سره د پردي تر شا اړیکې
اغله حمیدی اغله حمیدی استاسو سرګندوي بخنه غواړم تاسو خبرې قطع کوم یو لازم بخنه غواړم اغله حمیدی استاسو خبره آیا استاسو هغه پخواني 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته پټک کې خوت ټوله جګړماري ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه هدف مو د شلو کلنو وسلواله مو
بل د دې ترمن یو وحدانيت موجوده خو متاسفانه اوس د دې خپل خپل منځي وحدت او وحدانيت هم دین لري خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات په مخالفت کې
تاسو د یو اجندا برخه وبلل چې طالبان د یو اجندا دي ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برکې نشي او لاوس شل کاله شي دوی د نړیوالو ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسلواله مبارزه وکړه په هر صورت اتمر صاحب راځو هم د خبرې ته چې
دغه د چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زور ورکی ته جنگ سالارو نو څه دې ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایت کې
بله مننه
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبري وکړو سره اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه د طالبانو حاکمیت دغه ځباندې یو میاشت وروسته دوه کال پوره کیږي ورستر بلې د حاکمیت په غزي دوه سره دغه پرخزو او جنونو محدودیتونه لا زیاتیږي تیرونه د خزو په سنگارخونو باندې هم بندیز ولګي د البته د اسد میاشت تر دریمه پوره وخت ورکل شوې دي چې باید خپل سنگارخونه وتړي او کنه له هغه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري فکر نکوي چې طالبان پدې پودی چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیوال ټولنه کې دوی لا منځوي کوي
دوی پدې باندې پیږي زموږ مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا رسمیت پیژني دوی سره روابط لري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي د دوی پالیسي همدغه ده یعنی دوی داسې نه ده تاسو اوس که وګوري په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین جهانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي یعنی دا خپل ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي بل خبره چې زه غواړم کوم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي او دا برنامه د سیمې دپاره ده او ډېر خطرناک برنامه دی او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي نو دا یوازې د خپل د طالب فکر هم نه دی یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلي کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري دا ډېر یو لوی برنامه دی او د ټي ټي پي راوستل په افغانستان کې بیا د دې پلان اول په شمال د افغانستان کې دا یعنی
مننه اتمر صاحب بله اتمر صاحب مننه په تیرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډیرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده مختلفو سیاسيونو مختلفو چارواکو بیلابیل نظرونه څرګندول په هر صورت اغلی حمیدی مخکې اتمر صاحب خپل څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولست د قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوی یا هغه
دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغ دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوئ چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولس ته د قناعت وړ دي؟ په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریز ولا طالب خاصان ولس، هغه شل کاله مخکې ولس نه دی. شل کلنه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات وي، خافان ولس دوانې طبقې اته نورو اقشارو دې دې لاس راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې چې ولس هغه شي، ولس سیاسي شعور پیدا کړي، ولس خپله وضعیت تحلیل کړي. دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یو ځکه یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګه شي. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي. حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کله هغوی پوهېږي چې د دې دریز په شکل څه شکل دی، هغې ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري، هغې مطالعه لري. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر، د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله. نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دې مشروعیت هم په دې که نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او دوی د ولس مشروعیت نه یې حاصل کړی، ځکه ولس د دولت یو برخه ده. یو ځکه چې ولس نه هلته دولت ایجادېږي نه. کله چې د ولس مشروعیت نه یې حاصل، شاید د ولس لکه وخم چې د دوی په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار، ځکه همیشه هغه ډلې چې خپل بقا د زور او جبر نه غواړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غواړي. ولس اوس هم د دې په وړاندې قد علم کړی دی، خپل څرګندونې لري د لیکونو په اساس باندې، د غږ پورته کولو په اساس، د میډیا د لارې. نو دا لوی خو د ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي، ولس ژوند تامین نه وي، ولس د دې څه مشروعیت او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي؟ نو ولس مخکینه ولس نه دی، ولس هغه ولس دی په ولس دی.
مننه آقای حمیدی. اتمر صاحب، د طالبانو چارواکی من جمله د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی تیر ورځ په خپلو څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړل شي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنه چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي، د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کېدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دوی ته پیدا کېږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو وګورئ کله چې تاسې د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محروم ساتئ، کله چې په اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورئ دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته په دغه برخه کې رسېدلی بل هېڅ چاته نه دی رسېدلی. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچوي، او دا په دې معنا ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یوه ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې، هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه، د اسلام نه، د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نوه امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز.
مننه آغلی حمیدی. لاند فقط یو دقیقه وخت لرو که راته ووایي چې څه باندې یوه میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، آیا داسې کوم نخې نخانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنی دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غوره شوي دریڅخه په شاشي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، دوی هغه غځي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو ځای ته ځي، خو میرمنې همدغه ټینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین لپاره هلته ورتلل. دوی هغه بند کړه په خلکو باندې، نور څه د ګرځېدو راګرځېدو هغه نور څه وکړي، خو زه فکر نه کوم، زه په دې باور نه یم.
مننه کور ودان د بشری حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسله غړون وکړ.
آزادي رادیو.